پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن د افغانستان ولسی جرګې ته د افغانستان د دولت د کابینې پاتې 15 نوماند وزیران او یو لوی رئیس معرفي شوي څو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر ارزم مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په میدان وردک یولس ملکان له برمتو خوشی شول. د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولس مشر سلاکار استعفا وکړه او نن په نړۍ کې د ایډز ناروغي نړیواله ورځ ده. د خبرونو تفصیل. د میدان وردک چارواکي د هغو پاتې یولسو کسانو د خوش کېدو خبر ورکړی چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریفزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشرانو د دغو کسانو په خوش کېدو کې رول لوبولی.
تیرش په د میدان وردګ ولایت د علما او قومي مشرانو مخاورو په منځګړیتوب او دولتي ادارې په هڅو پاتې یولس کسان هم د خپل کورنۍ سره یو ځای شول.
د لندې پر 15 منټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان ول د وسلوالو کسانو لخوا له موټر شکته شوی وو چې یو ورځ وروسته د قومي مشانو په هڅه ولستنه خوشي شوی ول. د دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوي ملکي وګړي وو چې طالبانو نامعلوم ځای ته بیولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا ځواب نه دی ورکړی. په کندهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین روان دی. د کندهار ولی حیات الله حیات پرون د دې کمپاین په لومړۍ ورځ خلکو وغوښتل چې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاین سره همکاري وکړي. د کندهار ولی حیات الله حیات په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لا هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي ضد واکسین د تطبیق په وړاندې ګڼ خنډونه شته چې له امله یې معصوم ماشومان له دې واکسینه بې برخې کېږي او ژوند ته یې جدي خطر پېښېږي. د واکسیناسیون دا کمپاین به د پنجشنبې تر ورځې دوام وکړي. د کونړ د شوزو د چارو ریاست وای په دې ولایت کې د شوزو خلاف تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د کونړ د شوزو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله د شوزو خلاف د تاوتریخوالی پیښې ډیر شوې دي او یو لوی علت روان جنگونه او د لیک لوست کموالی دی.
د جنګونو او د ټولو تلفاتو قرباني مېرمنې دي. دا کوم مشکلات چې په ټولو کې مې ستر ازي لګې شه دي دا به سوادي ده. خو چې تمنګ سواد ولرو خپل طالبات پوره کو نو موږ هیڅ کله فاميلي جنګونو زمنګ نه ستر ازي په ټولو کې زمنګ جنګ نشکړي دا ستر ازي.
میرمن سهیلا همدار زویل هڅه یې پیل کړې ده چې شزی او نارینه د یو بل له حقونو خبر او تاریخوالې کم کړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. هغه ډاکټر چې د کورونا وایروس ته خطر د څرنګوالي پاړې د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینې ماڼۍ کې د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وي. نوموړي د کورونا وایروس ته خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک شوده. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انټونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغو معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته ورکول. شغلی فوچ هغه معلومات ناسم او تیر ایستونکي بلل. اټلاس د اعصابو ډاکټر وو او په پرلپسې ډول د ماسک اغوستل بې اهمیت شودل. ډاکټر اټلاس پر ټویټر د یو لیک په خپرولو سره چې د دسمبر لومړۍ نیټه ورکړل شوې وه ولسمشر ته د خپل استعفا د پریکړې په اړه خبر ورکړ. نوموړی چې ویل کېږي د عامه روغتیا او ساري ناروغیو په برخه کې رسما تجربه نه درلوده، څلور میاشتې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړی او د موقت قرارداد نیټه یې روانه اونۍ ختمېدله. په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کېږي چې په نړۍ کې نوري اخیستونکي ناروغۍ خپرې شوې دي. د ایچ آی وی ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډایه خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تیروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې د درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تېره اونۍ یې خپور کړ، پروسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته وو درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. دا تیایم میلادی لسیز لپیل چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده، تر اوسه په نړۍ کې تر 38 میلیونه ډیر کسان وشلې دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. او روسي خبر ده چې په جاپان کې یو روبوټ جوړ شوی چې په پلورنځیو کې بې ماسک مشتریان پیژني او خبرداری ورکوي. دا روبوټ هغه سودا اخیستونکي ته چې ماسک ونه لري په جدي لهجه وایي باید ماسک وکاروي. پر دې روبوټ روبو وای نومیږي. دا روبوټ د جاپان د مخابراتي تحقیقاتو نړیوال انسټیټیوټ جوړ کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت د لارښوونو پر اساس خلکو ته سپارښتنه کوي. په جاپان کې ټول ټال 1,50,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 2,050 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. نن د افغانستان ولسی جرګې ته شپږ نوماند وزیران او یو لوی رئیس ورغلی څو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. په دې ډله کې د معارف یا د پوهنې وزارت نوماند رنګینه میدی او د عام روغتیا نوماند وزیر جواد عثماني هم شامل دي.
د تعلیمات اسلامي معینت ورکو حج او کافته دا بالکل غلط دی.
شرمندار ما قربانی میگرفت و سیر سعودي کرونا موجود بود.
پرون هم یو شمیر نوماند وزیرانو ته رای ورکړل شوې دي. په دې ارتباط مکمل تفصیل درکو. پکتیا کې قومي مشران غونډ شوي او حکومت غواړي چې د سولې او روانې لانجې د حل په برخه کې دوی ته ګډ سهم ورکړي او دوی بخپل کار مخته یوسي.
مونږ غواړو چې د قومونو په وجود کې دغه پیلي مشکل چې دي ولاتو سلوتو غریوند د قومونو په وجود کې دغه څه د پای ټکی کیږي.
او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مودرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظورۍ وروسته په روانه میاشت کې په میلیونو امریکایانو تطبیق شي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن د افغانستان ولسی جرګې ته د دولت کابینې د پاتې شپږ نوماند وزیران او یو لوی رئیس د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح لپاره ورغلی دي. تر دې مخکې چې باندې 15 نوماند وزیرانو او یو لوی رئیس د ولسی جرګې لخوا د باور یا عدم باور رایې اخیستی دي. یوازې دوو کاندید وزیرانو تر اوسه د خزو چارو کاندید وزیر او همدارنګ د اطلاعات او فرهنګ کاندید وزیر د ولسی جرګې لخوا رد شوی او پاتې نورو کاندید وزیرانو رایې اخیستې دي. دا چې په نننی بهیر کې به کاندید وزیران څوک څوک وي په مشخصه توګه په دې اړه به د امید ظهیر مل واورو چې دغه د ولسی جرګې نننی غونډه تعقیب کړې ده.
د افغانستان د حکومت شپږ نوماند وزیر او همدارنګه د افغانستان بانک لوی رئیس نن ولسی جرګې ته ورغلی دي چې څو نوماند وزیرانو په توګه باندې خپل کاري لومړیتوبونه او راتلونکي پروګرامونه د افغانستان د ولسی جرګې لغړی سره شریک. د پوهنې وزیر، د کلو پراختیا وزیر، د عامې روغتیا وزیر، د اوبو او برېښنا وزیر، د قومونو او قبایلو چارو وزیر، د اقتصاد وزیر او د افغانستان بانک رئیس په دې ډله کې شامل دي. له دې وړاندې هم د افغانستان ولسی جرګې 15 نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړې ده او همدارنګه د امنیت لوی رئیس ته خو تر څنګ بیا دوه نوماند وزیران چې اطلاعات فرهنګ او د ښځو چارو وزیر رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر، د مالی وزیر، دفاع وزیر، کورنیو چارو وزیر، عدلی وزیر، د لوړو زده کړو وزیر، د صنعت او سوداګرۍ وزیر، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر، د کار او ټولنیز چارو وزیر او د حج او اوقافو وزارتونو په ګډون باندې قانون او پټرولیم وزیر په بخښنې د کډوالو او بې ترسانیدونکو چارو وزارت، ترانسپورت وزارت، ټولګټو چارو وزارت، دا هغه وزارتونه دي چې دوی ته د باور باور رای ورکړل شوی د خپل کاری پروګرامونه هم تشریح کړي دي. خو نن د ولس جرګي ته په ورغلي نومان وزیرانو کې تر سلور نومان وزیرانو پورته دم غړي خپل پروګرامونه یا برنامه تشریح کړي دي. خو په دوی کې د دوو تنو پر وړاندې د ولس جرګي غبرګون خورا توند. لمړی د عامي روغتیا سرپرست نومان وزیر علي احمد جواد عثماني و چې د عامي روغتیا وزارت د نن ایله کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فساد یادونه وکړه، او بیا دا هم ویل چې دا توانېدلې مخې ډب کیا وی نیسی. خو د ولس جرګې د غړي ول غبرګون سره مخامخ شو په ځانګړي ډول، کله چې هغه وویل چې د کار په لومړۍ څلور ورځو کې توانېدلې ده د 15.4 میلیون اضافي پیسو مخه ونیسي او دا سپما کړي. نو د وکیلانو خورا توند غبرګون یې راوپاره، او هغه دا هم ویل چې د یو واحدې سرچینې په توګه باندې هغه قراردادونه چې یو شخص ته ورکړل شوي هغه هم راګرځولي دي. هغه و چې وکیلانو خورا غبرګون خود ځن نور بیا ننګه وکړه، دا هم وویل چې په کلنی ډول د افغانستان د عامي روغتیا وزارت 2.5 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري چې دا ډېرې پیسې د خلکو له جیبه ځي او په یو ډول باندې د خلکو اقتصاد هم خراب کړی دی. هغه په کلنی ډول د 300 تر 500 میلیون ډالر یاد کړل چې د افغانستان څخه د باندې د روغتیایي خدماتو لپاره ووځي، او دا یې هم په کور دننه د روغتیایي سکتور لپاره یوه لویه ننګونه او ستونزه وبلله چې باید دا پیسې ولاړې نه شي او په کور دننه باندې کنټرول شي. همدا ډول ستانک زیب صاحب کله چې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینی حمیدی خپل پروګرامونه وړاندې کول، په ځانګړي ډول باندې کله چې د معینت تعلیمات اسلامي یا د اسلامي تعلیمات معینت د ادغام بحث رامنځته شو، د وکیلانو له سخت غبرګون سره مخامخ شو، او ګوندې په یو ډول باندې هغه باندې نیوکې وکولې چې غواړي سیکولاریزم ته د افغانستان اسلامي نصاب یوسي. خو هغه دا ټول تورونه رد کړ او ویل چې یو ځانګړی برنامه یا پروګرام شته چې په ښه ډول باندې له اوسني حالت څخه به دغه پروګرام مخ ته وړل کیږي، او دا په دې معنی نه ده چې ګنې د اسلامي تعلیمات څنګه د افغانستان د پوهنې وزارت څخه وستل کیږي.
مننه کوم امید ظهیر ملو د ولسی جرګې د نننی بهیر په ارتباط له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل. شپږ نوماند وزیران پاتې و چې نن کاري پروګرامونه تشریح کوي، او همدارنګه د افغانستان بانک لوی رئیس. تر دې مخکې یو وار لسو نوماند وزیران رای واخیسته، او پرون شپږ نوماند وزیران، پنځو نوماند وزیرانو رای واخیسته، او دوو نوماند وزیرانو د عدم اعتماد رای ترلاسه کړه. همدارنګه یو لوی رئیس هم چې د ملي امنیت لوی رئیس وو د اعتماد رای اخیستی ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم رحمت الله افغان د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې له افغانستان سره سرحد کې د کورم ایجنسی په شهیدانو ډنډ سیمه کې 2 لسګر سوداګریز مارکیټونه جوړوي. په کابل کې د دې هیواد سفارت د ویلامې په خبرولو سره ویلي دی دغه مارکیټونه به د 2020 میلادي کال د فبروري په میاشت کې جوړ شي. ویلامې زیاتوي دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د خلکو پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز وکړي، او د توکو د قاچاق مخنیوي کې به هم ګټور ثابت شي. د پاکستان د سفارت د خبرې کړې ویلامې لمخې دغه هیواد د دې کار په هدف له افغانستان سره یو هوکړه هم لاسلیک کړي. سرچینه زیاتوي پاکستان د 2000 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د هوکړه افغان دوري ته سپارلې، او په دې اړه یې د نظر غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات ولایت کې د شاتو د تولید سګنۍ کچه 200 ټنو ته ورسېده. د کرنې او بلګول او مالداري وزارت وین اکبر حسین ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت په کچه د شاتو مچیو 593 فارمونه فعالیت لري چې له یادو فارمونو څخه سکل 200 میټریک شات تولید شوي. هغه زیاته کړه چې په دې ولایت کې کال تر بلې د شاتو د مچیو روزنې فارمونه زیاتیږي. د دې ولایت د ښار مرکز او د انجیل گزاري کوروخ روباتی سنگی غوریان ادرسکن پختون زرغون او به چشت شریف چندان او گذران ولسوالیو کې تر نورو ډیر شات تولید شوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر وو او افغانۍ یو اروپایي یورو یو نوی افغانۍ لس پوله یو سترلینګ پون یو سلو یو افغانۍ شل پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پوله زر ایرانی تومندری افغانۍ 30 پوله زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 401 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مدرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین له منځوري ورسته په روانه میاشت کې په میلیونو امریکایانو تطبیق شي. په امریکا کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورسته بلې زیاتیږي او تر اوسه له 10 میلیونو زیات وګړي په دې هیواد کې په کرونا اخته شوي دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
امریکایي موډرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړل شي. د درمل جوړولو دې شرکت دغه غوښتنلیک پرون دوشنبه د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته وړاندې کړی دی. د موډرنا اجرایوي رئیس سټیفان بنسل وویل که د خوړو او درملو ادارې له غوښتنلیک سره موافقه وکړي چې د کورونا د وایروس په وړاندې د دوی د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین خوندي او اغېزمن دی، نو د روانې دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې به میلیونونو امریکایانو ته د دغه واکسین دوه دوزه ورکړي. موډرنا ویلي چې د دې شرکت لخوا جوړ شوی واکسین د بیلابیلو عمرونو او نژادونو پورې تړلي له 10,000 زیاتو کسانو باندې ازمویل شوی او اغېزمنتوب یې په سلو کې له 94 زیات دی. دې شرکت دغه راز ویلي چې د شاوخوا 40 میلیون دوزه واکسین تولید ته نږدې شوي او کولی شي چې هغه د روان کال تر پایه د امریکا ټولو برخو ته ولیږدوي. دغه کمپنۍ غواړي چې د واکسین د منظوري لپاره ورته غوښتنه له اروپا هم وکړي او د نړۍ په نورو برخو کې هم د درملو او خوړو له تنظیموونکو ادارو سره خبرې مخته وړي. موډرنا په امریکا کې له فیزر وروسته د درمل جوړولو دوهم شرکت دی چې د کورونا ضد واکسین د منظوري لپاره له اړوندې ادارې د رسمي اجازې اخیستو غوښتنه کوي. کورونا تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 1,400,000 زیات کسان مړه کړي او له 3.5 میلیون زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي. د دغه وایروس په وړاندې دریم واکسین بریتانوي استرا زینیکا جوړ کړی چې هغه هم په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکسی ازار ویل که دغه واکسینونه تایید شي هغه به له کریسمس مخکې په امریکا متحدو ایالتونو کې د لاسرسي وړ وي او دا به د ایالتونو پر هر ګورنر یا والي پورې اړه ولري چې د اخیستو په اړه یې پرېکړه وکړي. په متحدو ایالتونو کې له 10 میلیون زیات وګړي پر کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. یوازې په 13 نومبر میاشت کې 4 میلیونه نوي کسان پر اخته شوي او ورزیات شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به لا ډېرې زیاتې شي، ځکه په تېر مذهبي د تینکس ګیون یا شکرانې په جشن او څو وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس له خپرېدو سره د ایچ آی وی یا ایډز ناروغانو د درملنې بهیر ټاکنی شوی. د دغه وزارت چارواکي وایي د کرونا ویروس له خپرېدو او قرنطین سره د ایچ آی وی ناروغانو درملنه له 1 میاشتې څخه 3 میاشتو ته اوږده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمېر اوس مهال 2,940 ته رسېږي چې له دې جملې 3,033 ناروغان د دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي. دا د دسمبر لومړی د کرون د ایچ آی وی ایډز د ماهوی د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور دی چې خاطر پردې څه جزئیات اوروي.
په ټولنه کې د ځینو حساسیتونو له امله چې نو غړي پیژندګلوي وشي وایي شاوخوا 15 کاله مخکې په خپل بدن کې د ایډز ناروغۍ نښې نښانې احساس کړي او د ډاکټرانو له معاینې وروسته یقیني شو چې په ایډز ناروغۍ اخته شوی دی. هغه وایي په لومړیو کې ځان درد سره مبارزه وکړه او د وخت په تیریدو سره د بدن وزن له 2.5 کیلو څخه 2.5 کیلو ته راکم شو. د نوموړي په وینا د خلکو د ناپوهۍ له امله یې وپتېله چې خپله ناروغي له نورو څخه پټکړي.
مردم مو شما سات آگاهیش با این از دیگه اوقدر درک ندارن. در مو روزی که مرا در شفاخانه جمهوریت گفتن ما مشکوک هستیم، خوازمت تقریبا 5 متر دکتر صاحب دور استاد شد، پوز خود ما کم گرفت، مرا گفت دماغ تا بسته کنم، همی دماغ پوز ما بسته کدگی رفتم. مگر آی که مردم ما شما نمیفهمد اگه ما مجبور هستیم ازشان پت کنیم دیگه.
دغه ناروغ وی نپوهیگی چنگ پا دی ناروغی اخته شوی. خور روغتیا پالان وی د ناروغی د لیک میتود جنسی اړیکې د ناروغ وینې یا هغه توکي چې د ناروغ په وینې ککړ وي او له مور څخه ماشوم ته ژر دغه ناروغي انتقالیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2,940 کسانو ته رسیږي چې له دې جملې څخه 3,033 ناروغان د دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي او اوس مهال شاوخوا 1,090 کسان تر درملنې لاندې دي. له هغه 3,000 ناروغانو چې عامه روغتیا وزارت ثبت کړي 2,200 202 نارینه دي او 201 پته میرمن دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وي یوازې سکل په افغانستان کې د ایچ آی وی او سولولس پیښې ثبت شوي چې د کورونا وایرس او قرنطیني شرایطو د خپرېدو له امله د تیر کال په پرتله دغه شمیر کم دی. د دې وزارت د ایډز ناروغي د ملي پروګرام تخنیکی مسول ډاکټر احسان احسان د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د ایډز ناروغانو د درملنې پروسه د کورونا وایرس د خپرېدو محدودیتونو له امله ورو شوې ده.
البته په شیوه د کار کې به څه تغییرات راغلي وي، لکه مثلا د مریضانو درملنه به مخکې د یوې میاشتې لپاره دوا ورته درمل ورته ورکول کېدل، او اوس دغه درمل د درې میاشتې لپاره ورکول کېږي. نو داسې خاص تغییرات به نه وي کړي، خو بیا هم په ټوله کې قرنطینونه او د کووید تاثیرات به البته په شیوه د کار یا په د کار په ترسره کولو کې کېدای شي کوم تغییرات ولري.
د ښاغلي احسان په وینا هغه وګړي چې د ایډز په ناروغۍ اخته دي د هغوی د بدن دفاعي سیستم د کورونا وایرس پر وړاندې ټیټ دی، او دوی باید روغتیایي لارښوونو ته ډیر پام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د ایچ آی وی مثبتو پیښو شمیر د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو په پرتله افغانستان کې خورا کم دی. که څه هم په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه کره شمیر نه دی وړاندې شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان احصایې ښیي چې د 2019 کال په پای کې د دې ناروغۍ شمیر 8.3 میلیونه و چې له دې جملې څخه 8% روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري، او 1.1 میلیونه یې آن په دې نه پوهیږي چې دوی په دې ناروغۍ اخته دي او که نه. د ډسمبر لومړۍ نیټه په کال 1988 میلادي کې د ایډز نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه چې هر کال د مرستې راټولولو، د عامه پوهاوي او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځنه کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د پکتیا قومي مشران له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان روانې کشالې په حل کې د دوی رول ډیر کړي. دوی وایي حکومت د ټیکاو او سرتاسري سولې لپاره د نورو لارو چارو پر ځای د قومونو پر یووالي کار وکړي او هغوی دې په اعتماد کې واخلي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وایي تیرو تاریخي پیښو او حالاتو ته په کتو اوس هم قومونه کولای شي د دې هیواد روانې کشالې ته حل لاره پیدا کړي. دوی یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د قومونو او سرحدونو چارو ریاست په چوکاټ کې د قومونو او قبایلو لپاره د میلمستون د نوې ودانۍ د پرانیست پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. قومي مشر جنت خان منګل وویل لوی پکتیا د جرګو مرکو څلو او نرخونو کور دی. کچیرې حکومت د قومونو پر یووالي کار وکړي، نو د قومونو په وجود کې د افغانستان روان ستونزې او کشالې ته حل لارې پیدا کېدلی شي.
مو وړاندیز دا دی چې باید دولت کوشش وکړي هغه مصارف چې په نورو لارو کې باید د قومونو په منسجم او یووالي نه وکړي، او د هغه ضرورتونه چې قومونه لري باید دولت خاصه د هغو د ضرورتو د رفع کولو دپاره خاص اقدام وکړي. موږ غواړو چې د قومونو په وجود کې دغه پیلي مشکل چې دی ولس ورسلوڅو غریوان دی د قومونو په وجود کې د اقتصاد د پای ټکی کیدو.
که څه هم په خو په قومونو ولسونو کې د جرګو او مرکو ځای معلوم وو، خو په اوس وخت کې داسې اړتیا پیدا شوې چې د جرګو او مرکو ځای باید لیوي خوخوندي وي او د اوسېدو نورې لازمي اسانتیاوې هم ولري. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي
د میلمنو لپاره یو میلمستون د څه باندې 14 میلیونه افغانیو په لګښت باندې بشپړ شو. د دې دانیو اصلي هدف کدا دی او کنوري دی هدف دا د ترڅو دی اداري کارکونکو او همدارنګه دی مراجعینو او ملمنو لپاره یو مساعد کاری چاپیریال برابر.
د پکتیا دی ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری وایي
دا نه تنها چې د افغانستان مربوط قبایل قومي مشران او خلک کړه ټولېږي، بلکې په دې کې د سیمه ای غړی خلک هم دلته ټولېږي. خوشبختانه په اوسنی وخت کې داسې ودانۍ او داسې امکانات برابر شوی دی چې چیرته موږ د پکتیا بلکې د لوی پکتیا په کچه باندې قومي مشران او د قبایلو د اغړ خلک دلته وغواړو دوی ملما پالنه او د دوی وسیدو ځای او امکانات برابر شوي دي.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت خان سمکنی بیا وایي په پکتیا کې له پخوانه تر ډیره ستونزې شخړې او کشالې په جرګو مرکو حل شوي. دی په دې خوښي څرګندوي چې د قومي او قبایلي مشرانو د جرګو او مرکو لپاره دا ځای جوړ شو.
په پکتیا کې ټولې مازلې په جرګو جرګو حل کیږي. نو دغه د پاره چې په جرګو حل کیږي د مشرانو د پاره د قبایلو د مشرانو د پاره موږ باید دلته داسې او ریاست ولرو چې د هغه ژوند ورکی مسؤل وي دلته. نو دغه ریاست قبایلو پر ارتباط ډیر ارزښت لري.
که څه هم د لوی پکتیا قومونه او مشران د خپلو نرخونو څلو او دودونو پر مټ توانېدلي چې په بیلابیلو وختونو کې د خپلو سیمو ډیرو مهمو ستونزو او کشالو ته حل لارې پیدا کړي او د هیواد په مسایلو کې هم څرګنده ونډه ولري، خو په وروستیو کلونو کې د جګړو او نورو ستونزو د لاسه د مشرانو او قومونو دا رول کم شوی دی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
مسیر ورځپاڼې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته په اشاره سره لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. په سرمقاله کې راغلي د جنیوا له غونډې وړاندې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوي د سولې د خبرو په ایجنډا توافق ته رسیدلی وو او په ټیټه کچه لاسلیک هم سوی وو چې یوه کاپي یې د قطر حکومت ته سپارل سوې وه. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي له دې وروسته د افغان حکومت پلاوی کابل ته راغی او ولسمشر محمد اشرف غنی له دې هوکړې سره مخالفت وکړ. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر غنی ټینګار کوي چې طالبان د اساسي قانون او لاسته راوړنې ومني او له سولې وروسته دې په ټاکنو کې برخه واخلي. د سرمقاله لیکونکي په اند له ارګ سره دا ډول شرطونه یوه وړه ډله هم نه مني او دا شرطونه له سولې سره ښکاره مخالفت دی، خو تر اوسه ارګ په دې اړه څه نه دی ویلي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي له لومړني توافق وروسته د ولسمشر غنی مخالفت د افغان پلاوي په منځ کې درز رامنځته کړی. په سرمقاله کې راغلي د پلاوي ځینې غړي د سیاسي هوکړې له مخې د سولې واک د ملي مصالحې عالي شورا کار بولي او ټینګار یې دا دی چې ښاغلی غنی د مشورې او څار صلاحیت لري، خو د پلاوي یو شمېر نور غړي بیا د سولې بهیر بشپړ واک د ښاغلي غنی صلاحیت ګڼي. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل نیغ په نیغه د سولې له پرمختګونو سره تړلی. نو د ورځپاڼې په باور په کار ده چې ژر تر ژره د سولې په وړاندې پراته خنډونه یوې خواته سي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې بیا د کابل ښار د ککړې هوا په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د کابل هوا ککړه سوې ده چې بېلابېلې تنفسي ناروغۍ رامنځته کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تیر کال حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړ، خو د اطلاعاتي روز ورځپاڼې په وینا تر اوسه یې په دې برخه کې هیڅ کار هم نه دی کړی. په سرمقاله کې یادونه سوې دغه کمیسیون یوازې د یو څو اپارتمانونو فلټرې بدلې کړې او بس. لیکوال ټینګار کوي د ککړې هوا د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه هواره سي. دغه شان کابل ښاریان هم باید د ځان د خوندیتوب په موخه د ډبرو د سکرو پر ځای له ګازو او نورو کم لوګیو سون توکو کار واخلي.
ستاسو له پیغامونو
اول ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د بیتا د کلي څخه دا تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د کامې ولسوالۍ پخوا وخت کې وسایل نه وو او دغه د کامې پل چې دا د کونړ په سیند ډېر بره د کوز کونړ په ولسوالۍ خوا ته جوړ شوی ده. موږ یو وارې په کامې ولسوالۍ کې مزل کوو او بیا د کونړ په لوري د کوز کونړ په لوري مزل کوو. بیا په دې سدو کې تقریبا د لسو دقیقو لاره موږ په یو ساعت کې خار کوو او ډېرې مرستې بهرنیو هېوادو وکړې. منګه حکومت نه هیله کوو هیله کوو چې موږ ته په سمرخیل او میالي صاحب کې نږدې پل وتړي چې موږ یو ساعت مزل په پنځه دقیقو بدل شي. موږ همدغه هیله او ارزو ده او ازادۍ را دونه موږ دغه هیله ده چې چارواکو ته یې ورسوي او نه شریک.
نوم یې ضیاءالحق ولی دی. د کونړ نه درته خپل پیغام پرېږدمه. د کومې مرستې کې د جنیوا د افغانستان لپاره وشو دی، زه په همدې هیله یم چې خدای دې هغو زورواکو ته نور وخت نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو هغه شوې مرستې ته وخوري په یو نوم او په بل نوم باندې. له هغو مسؤلینو یوه هیله لرو یوه تمه لرو چې پیسې په هغو ځایانو باندې مصرف کړي او په هغو ځایانو باندې ولګوي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ په صفاتو غبندې واوره. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.